مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې 14 نیټه ده زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو سره کړی کوم په دې خبرونه کې د فاټا صورتحال د پاکستان سیاسي اوضاع د پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات او ورسره پر کورنیو او نړیوالو رسپانس سربیره د خبر پښتونخوا په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي خو تر هر څه وړاندې وارو کو فرخندا سبته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي
په پېښور کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د فاټا غړو په قبایلی سیمو کې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی افغان چارواکي وایي په فرا ولایت کې وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امریکا د تراګرو فعالیتونو لپاره د مرستو په تور د ایران د مرکزی بینک په ګورنر بندیزونه لګولې دي د خبرونو تفصیل شمالي وزیرستان میرلي کې د سیمې ځوانانو د تنظیم د سوریلاند ځای خلکو خپل احتجاجي لاریون ته نن په سلور مورس هم دوام ورکړ میرلي چوک کې پرلت وهلې دغه احتجاج ته د وزیرستان د یو شمیر سیمو نه د وزیرو دا وړو ځوانان مشران او هر مکتبه فکر خلک ورغلی او وای تر سوچ حکومت د دوی ته د تحفظ یقین انوي ورکړي لاریون ان ختموي د انتظامی چارواکي وایي تیر ورځ پولیټیکل ایجنټ او د ځایي انتظامی چارواکو د پرلتوالو سره خبرې کړې خو څه نتایج یې ورنکړل او نن د پولیټیکل انتظامی د وزیرستان مشرانو جرګه یو ځل بیا رابللې چې لا مظاهره کوونکو سره مذاکرات وکړي خو لا هم څه پرمختګ نه دی شوی اخواتیر ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ګڼ شمېر غړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ د دوی غوښتنه وه چې حکومت او د پاکستان امنیتي ادارې دې په فاټا کې امنیت پر ځای کړي او د ولسي وګړو د وژنو مخنیوي دې وکړي په دغه احتجاج کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام د قومي اسمبلی غړي محمد جمال الدین اول کچېري امنیتي ادارې حکومت په سیمه کې امن نشي برقرار ساتلی نو دوی ته دې پاکه خبره وکړي
حکومت مشتاول چې تاسو وزیرستان ته لاړ شئ هلته بالکل امن دی علاقه د فوج په کنټرول کې ده نو موږ هم خوشحاله وو لیکن هغه خلک چې کوم حالات سره مخامخ دی هلته قتلونه کیږي خلک ټارګټ کیږي موږ دا وایو که چېرته حکومت موږ ته امن نشي راکولی نو موږ ته دا ووایي چې موږ واپس راشو
دا لاریون په داسې حال کې وشو چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري د زلان کمیونیکیشن په نامه غیر دولتي ادارا چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو جاج اخلي نن په پېښور پوهنتون کې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ښځو پر رول خبرې کوي د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي تیر ماښام مشال رډیو ته وویل دوی پر دې بحث کوي چې تر دې دمه د فاټا اصلاحاتو په عمل کې قبایلي میرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده
په خصوصي توګه کومه وګورو نو د ښځو آواز دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټا ریفارمز په حواله باندې ډېر تیز سره د فاټا نروشتېږي نو د دې خبرې جاج اغستل چې آیا په سیاسي عمل کې د ښځو ونډه څومره ده او څومره پکار ده او په فیصله سازۍ کې د دې رول هغه څومره حد پورې دی او څومره پکار دی نو په دغه حواله باندې دغه غونډه رابللې شوې ده
په دې غونډه کې د فاټا سره تعلق لرونکو ښځې او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتي عمل کې به د ښځو پر رول او په دې لړ کې په مشکلاتو خبرې کوي د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه نن به په کراچۍ کې د مرکزی رویت احلال کمیټې غونډه کیږي چې په کې به د روژې د میاشتې لیدلو په اړه شهادتونه راغونډېږي په ټولو سیمو کې به هم ورته غونډه کیږي بلخوا د سعودي عرب د اعلان وروسته په ټول عرب هیوادونو کې سبا د زیارت په ورځ لومړۍ روژه ده د افغانستان د فرا ولایت والی وای افغان ځواکونه د فرا پر خار د طالبانو ډلیزه حمله ناکامه کړې ده د فرا والی عبدالبصیر سالنګی نن د چهارشنبه په سهار مشال ریډیو ته وویل افغان ځواکونو وسوال طالبان پرې نه خودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي او زیاتوي
مکملن طالبان شکایت خوردن
طالبانو ماته خوړلې ده په هار کې د هغوی جسدونه پاتې دي افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو په پراخو حملو سره طالبان لخاره او وستل د فراه والی اویل چې شاوخوا 2000 وسله والو طالبانو په پرونی ډلهیزه حمله کې لاس لرلو. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن په یو خبری کانفرنس کې اویل په پرونیو بریدونو کې 130 وسله وال طالبان وژل شوي. امنیه قمندان په پرونیو بریدونو کې د 26 افغان پوځیانو او 10 ملکیانو وژل کېدل هم تایید کړی دي. د وسله والو طالبانو ویان کار یوسف احمدي مشال ریډیو ته په یوه رالیږلې خبر پڼه کې دا منلی چې طالبان د فراه له خاره په شا شوي، خو د فراه د والی خبرې رد کړي چې وسله والو طالبانو ته یې درانه تالفات اړولي. احمدي وایي په دغو جګړو کې 9 طالبان وژل شوي دي. له فرانه د مشال ریډیو خبریال هم نن مشال ریډیو ته دا خبره تایید کړه چې وسله وال طالبان د فراه له خاره په شا شوي او په خار کې اوس د ډزو اوازونه نه اوریدل کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا د تراګرو فعالیتونو لپاره د مرستو په تور د ایران د مرکزی بانک په گورنر بندیزونه لګولی دي. د امریکا د مالی دفتر د بهرنیو اساسو د کنټرول ادارې د مې په 15مه په ولی الله سیف او د مرکزی بانک په یو بل مشر چارواکي علي تارزلی دغه بندیزونه اعلان کړ. دغه ادارې په یو بیان کې دا دواړه په لبنان کې په مبینه توګه د حزب الله ډلې سره په ملیونونو ډالرو مرستو کولو له وجې د خاصو نړیوالو تراګرو په لیست کې اچولی. دا کار له هغې یوه اونۍ وروسته مخکې ته راغلی چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د اټمي تړون نه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي طاقتونه وروسته له هغې چې واشنگټن د 2015 کال د اټمي تړون نه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی دی. محمد جواد ظریف پرون ناوخته په برسلس کې د جرمني، فرانس او برطانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې وروسته وویل دوی په سم لور روان دي، ډېر په دې پورې اړه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې دوی څه کولی شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسۍ بری او موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي، یو په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.68 روپۍ، یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.68 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.65 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي، او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.2، بنو کې 4.5 او 3.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وژنو پر ضد پرلت لا هم دوام لري. ورخه د پېښو پرېس کلب مخته د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ګڼ شمېر غړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی.
موږ دا مقتدر قوتونو ته خوفیه ادارو ته ور باور کول چې دا ډرامه چې کومه دا د بند کړل شي، او دا د جمعیت علما اسلام د مشرانو خلاف لکه یو سازش ده.
د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي چې پاکستان د خپلو پالیسیو په واجب په نړۍ کې یوازې سوی دی. د نوموړي د بیان په غبرګون کې د سیاسي چارو شنونکي او پخواني سینیټر افراسیاب خټک وایي
نواز شریف صاحب دا خبره بېخي سمه ده. تاسو دغه تنظیمونه بند کړئ کوم چې په خپل ملک کې دهشتګردي کوي او نور ملکونو ته دهشتګردي.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر حسن اقبال ویلی په پاکستان کې د سختدریزی لمنځولو لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی. د ټولنیز چارو یو پوه د نوموړي له خبرې سره اتفاق کوي او وایي
یو کار خدا پاتې دی چې دا څنګه بیانیه جوړه کړې ده، د دې بیانیه بالکل متبادل او په ضد بل بیانیه پکار ده.
په روان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو ته د کتنې سربیره د خیبر پښتونخوا، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي، او تاسو کولی سي چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com. تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخته د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې ګڼ شمېر غړو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ولسي وګړو د وژنو مخنیوی وکړي. دا لاریون په داسې حال کې وسو چې د شمالي وزیرستان په میرالي کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري چې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو خلک ګډون پکې کوي. ځایي اوسیدونکي وایي د یوې میاشتې په موده کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه اووه هدفې وژنې شوي دي، بلخوا ځایي چارواکي وایي د پولیټیکل انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. د پېښور د لاریون ځینو ګډونوالو په دې اړه مشال راډیو ته څه داسې وویل.
مانام دے محمد جمال الدین، ایم این اے سات وزیرستان حلقہ پوٹریٹو. موش قبائل امن غواڑو، حکومت موش تو ویلن چ تاسو وزیرستان تا لاڑ شے التا بالکل امن دے، علاقہ دے فوج پر کنٹرول کے دا. نو موش ہاں خوشحال او چلتا علاقہ پر امن دا، موش خلق لاڑل، حکومت ہاں وائی چے التا با اس خلق آبادی جی قومی دار کے ارا والو، لیکن اگر خلق چې کوم حالات سره مخامخ دی، حالات ناگفته به دي، هلته قتلونه کیږي، خلک ټارګټ کیږي. موږ دا وایو که چیرته حکومت موږ ته امن نشي راکولی نو موږ ته دا ووایي چې موږ واپس راشو.
ما نام محمد عمر دا او دی جمعیت طلبه اسلام دی آل فاتح صدر یم. احتجاجی شمالی وزیرستان سے ٹارگٹ گیننگ شوی دی درې زمونږ ملګری، او صرف زمونږ ملګری نه دی، عام دی پاکستان باسیان دی. دی غی متعلق مړه دا مقتدر قوتونو ته خفیه ادارو ته ور باور کول چې دا ډراما چې کومه دا دی بند کړل سی، او دا دی جمعیت علما اسلام دی مشرانو خلاف لکه یو سازش ده. دا هر چې چا کړی دی ذمہ داران چې کوم دا زمونږ د پاکستان خفیه ادارې.
مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ زمان آمدہ جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور انفارمیشن سیکٹری مجھے دا کم حال ضلعے دا کم صورتحال پدے زموں قبائلی جنسوں کے خاص طور پدے وزیرستان کے جو کم صورتحال ٹارگٹ کیڑوں وغیرہ شروع ہوئے نمنگ دا وایو چھ پدے کے پولیٹیکل انتظامیہ جو کمزان دا آگی غفلت دے کا آگی نن بیدار وے آگی ویخ وے او آگی امن و امان دی صورتحال کنٹرول کول کے خپل کردار ادا کولے نن ممنگلہ پارا دا صورتحال بنے جوڑے دل چھ دمر خا خلق او معزز خلق او آگا خلق چھ آگی ٹھول عمر دا وزیرستان امن لا پارا خپل کردار ادا کړي دي، خپل قربانیان ور کړي دي، اغي مشران خپل شهادتونه پیش کړي دي. نن دا اغي اولاد یا دا اغي د قبيله خلک چې کم دي هغه ټارګټ کړي شکار کیږي لګیا دي.
د پېښور پریس کلب مخته لاریون کوونکي د جماعت علما اسلام مشران و چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد شعارونه ورکول. د پاکستان پوځي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات کړي او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمشخ لمشال رادیو خبري. د زلاند کمیونیکیشن په نامه غیر دولتي ادارې په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو جاج اخلي. نن په پېښور پوهنتون کې غونډه لري. د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وايي نن دوی پر دې بحث کوي چې تر دې دمه د قبالي اصلاحاتو په پروسه کې قبالي میرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې. له نوموړي سره زموږ همکاري سره عالم محمد مرکه کړې ده او په سر کې د دې غونډې د اهدافو په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
دا سید جی چې په فاټا کې د ریفارمز په حواله باندې چې کوم پروسه روانه ده پای کې یقینا چې د هر وګړي او د سوسایټي د هر سیکشن کې د خپل خپل لول دی. که تاسو ګورئ د ځوانانو خپل لول دی، د ښځو خپل لول دی، د لیګل فریټرنیټي یا وکیلانو خپل لول دی، پارلیمنټریانز خپل لول دی، د اکیډمیا خپل لول دی، دغه څه کوم دی، د میډیا او د سیول سوسایټي چې کوم دی خپل لول دی چې هغه لوبوي. خو په خصوصي توګه کوم وګورو نو د ښځو آواز چې دی هغه په لومړي ځل باندې د فاټا ریفارمز په حواله باندې ډېر تیزه سره د فاټا نه رکې کیږي. نو د دې خبرې جاج اغستل چې آیا په سیاسي عمل کې د ښځو ونډه څومره ده او څومره پکار ده، او په فیصله سازۍ کې د دې رول چې دی هغه څومره حد پورې دی او څومره پکار دی، نو په دغه حواله باندې دغه غونډه را بللې شوې ده چې دا وګوري.
اشرف علي صاحب، سیاسي رول د ښځو څه پاتې شوی په قبایلي سیمو کې، او اوس څنګه رول ورکړل شي هغوی ته؟
ګوره جی، تاسو کو ګوره په قبایلي سیمو کې خو د ښځو رول یقینا چې د نش برابر دی، ځکه چې په سرکاري چې کوم ملازمتونه دي په هغې کې د هغې ونډه نشته دی. نو چې کوم سیاسي عمل دی په هغې کې د هغې ونډه نشته دی. په فیصله سازۍ په دغه کې د هغې چې کوم دی ونډه نشته دی.
نو اوس خو چونکې مونږ د یویشتمې صدۍ خبره کوو او په دې یویشتمه صدۍ کې ښځې چې کوم دي هغه تقریبا نیمه آبادي ده د پاکستان په مجموعي توګه او بیا په خصوصي توګه وګورو په فاټا کې، نو ظاهره خبره ده چې د هغې رول بالکل د نش برابر دی. نو پکار دی چې دغه 50% آبادي چې کومه زمونږ د بیکاره روانه ده چې هغې چې کوم رول لوبولی شي، چې هغه رول چې دی هغه ضرور لوبوي، که هغه په سیاسي عمل کې دی، که هغه د فیصله سازۍ په عمل کې دی، که هغه په سرکاري دولتي موسسو کې دی. نو زما په خیال باندې چې که فرض کړه هغه 50% آبادي چې دی هغه راشي خپل رول په صحیح توګه باندې ولوبوي،
اشرف علی صاحب آخری پختون استاس نه دغه چې استاسو دغه راز غونډې دي د نتیجه هم مخې ته راغلی دا کنه
مور جی یو بنیادی مقصد خدا دے چھ کم از کم دغه موضوع چھ دا غجوندے او ساتلی شی اخی باندې بحثونه کیږي چې کله دا سی ایونت سو شی په هغه ظاهر خبره ده چې نن د میډیا د ورته هغه په اخبارونو کې راشي، په ټی وی ګانو کې راشي، په ریډیو ګانو کې راشي، عمومي توګه باندې خلک هغه باندې بحثونه کوي، هغه کې چې کوم دینو مټول مطلب فکر والا خلک چې دی هغه راشي ال تکم بحثونه کوي باندې مختلف انګلز چې دی هغه بحثونه وشي، نو یقینا چې هغه مسجد حکومتي ادارو ته ورسی او هغه کم دی هغه تم وړاندې زنه او پښتهادونه او تجویزونه لار شي او په هغه باندې لپاره عمل کول آسان شي.
د ځلان کمیونیکیشن مشر ډاکټر اشرف علي وو چې په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو په اړه د نوي غونډې حال راکاوه.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نن رهبر نواز شریف وایي چې پاکستان په نړۍ کې یوازې سوی دی، بلخو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د ممبئی بریدونو په اړه یوازې نواز شریف خبرې نه دي کړي، بلکې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف، د آی اس آی پخوانی مشر جنرال شجاع پاشا او د کورنی چارو پخوانی وزیر رحمان ملک هم کړي دي. نوموړي زیاته کړه که دا خبره نوره اوږدول غواړي نو پارلمان دې په دې اړه یو کمیسیون جوړ کړي چې رښتیا په ډاګه سي. نور تفصیل د اسرار الله مومند په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي چې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی. د پښتنه هم وکړه چې په نړۍ کې کوم هیواد ترهګر دی. پرون په اسلام آباد احتساب عدالت کې د خبرو وروسته نواز شریف بیا دا پښتنه هم راپورته کړه چې څوک دی هغه خلک چې پاکستان یې دی زیات تر رسولې. نوموړي نور وضاحت ورنکړ، خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب پټک بیا وایي چې د وسلوالو پر وړاندې د پاکستاني ریاست د نرمو پالیسیو له وجې دا هیواد اوس په نړۍ کې یوازې شوی. خټک وایي که د پاکستان امنیتي ادارې د نواز شریف دغه څرګندونې جدي وانخلي نو دا هیواد به له ډېر تاوان سره مخ شي.
دوستان ایران افغانستان او اس چیز رو رو مخ
پاکستان امنیتی ادارو په وار وار له وسلوالو سره د خپلو مرستو تورونه رد کړي. همدارا څرګندونې د پاکستان پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او نوموړی وایي د نواز شریف دا تورونه بے ضایع دی چې پاکستان په نړۍ کې یوازې شوی.
ګوره نواز شریف صاحب د وخت کې یو سیاسي جنگ کې روان دی او هغه به د خپل سیاست لپاره هغه به یو خپل بیانیا یو نریټیو خو به جوړوي او چې دا چې پاکستان چې کوم دی هغه یوازې شوی دی سفارتي طور باندې او پاکستان باندې اعتبار کم دی، دا دغه به یو بیانیا ده. بالکل داسې پاکستان یوازې شوی نه دی، پاکستان ایران سره تعلقات په دغه باندې دي، یعنی خکېږي بس مسلې داسې لوی نشته دی. یورپ سره تعلقات د پاکستان خدي امریکې سره لوندې کې دغه شته دی، افغانستان باره کې او دغه مسله یو شته ده بس روس سره خط تعلقات پاکستان دغه کیږي اوس د پوهه سره لکه ملتا دوره کړی دا سنصف فوجي امدادم دغه لخ ناراضي دا چین سره کړي نږدې تعلقات دي ترکی سره کړي نږدې دي سعودي عرب سره ډېر خدي
صد محمد خان وای نو شریف په د بیانونو ځکه ورکوي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نو په اوسترمن اختلافات زیات شوي دا براسي حال کې دا چې د خلیفہ ورزه دان ورسپانی په خبر کړي یو خبر کې ویلی وو چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ورسپانی سره په مرکه کې ویلی چې د ممبئی بریدونو په اړوند د راولپنڈی د ترګری په مخنیوي عدالت کې مقدمه تر وسه پورې ولې نه دا بشپړ شوی د په خبره ماته دی ویل شي چې آیا موږ ته د دې خبرې اجازه ورکول پکار دی چې د پولینا پورې غاړې ته په ممبئی کې دی یو نیم سل کسان وژل شي هغه دا هم ویل چې دا عمل د منلو وړ نه دی او دغه وجه ده چې موږ د ستونزو سره مخ یو د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ د ګل په ورځ د ملي امنیت د کمیټې غونډه چې پکې وزیران او د درې وړو پوځونو او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون درلودو د ممبئی بریدونو په اړه یې د نواز شریف په یاد بیان د افسوس څرګندونه وکړه او دا یې رد کړ په ممبئی کې په کال 2008 مو تر سره شوی ترهګریز بریدونه چې پکې شاوخوا یو سل شپږ شپږ کسان وژل شوي وو هند یې تور په پاکستان کې په میاشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لګوي یاد وي چې پرون هم په خامی اسمبلی کې د نواز شریف په یاد بیان تود بحث شوی او وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي د نواز شریف خبرې سمې نه دي رپورټ شوي هغه ویل د پاکستان دا پالیسي ده چې خپل خاوره د بل چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې
ډېر سخت روانې تیره یا هر څه کې یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان د کورنی چارو وزیر حسن اقبال ویلي په پاکستان کې د سخت دریزی لمن زړول لپاره لا هم ډیر کار پاتې دی نو موري دا خبر پر هاغه د سوي بریټ په تناظر کې کړي ده د امنیتی چارو کارپوهان وای حکومت او امنیتی ادارې ک په هیواد کې سخت دریزی او ترهګری لمن زړول غواړي نو پر نېشنل اکشن پلان دی پرشتینه توګه عمل وکړي او هغه تګلارې دی پریز دی چې لکبل سخت دریزی ته ګټه رسیږي بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وای دا خبره د غور وړ ده چې په پاکستان کې د سخت دریځي لمن زوړولو لپاره لا هم څومره مزل پاتې دی احسان اقبال دا خبره د دوشنبه پښپاله له روغتون څخه تر رخصتېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو په خبره کړې یو ویډیو کې کړې ده نوموړي په ویډیو کې ډاکټرانو او د عام خلکو مننه وکړه او وی ویل چې پر هغه سوی برید په ټولنه کې موجوده سخت دریځي په ډاګه کوي
زه کور ته روان یم زما په بدن کې بند مرمۍ با ټول عمر دارا یادوي چې په پاکستان کې د امن یووالي او همغږۍ لپاره لا څومره کار پاتې دی او له دې ملک څخه د کرکې ورکولو لپاره لا هم څومره مبارزه په کار ده
پر حسن اقبال د مئی پر شپږمه د پنجاب په ناروال کې برید سوی وو او د هغه په اوژه کې یو مرمۍ لګېدلې وه برید کوونکی تر نیول کېدو وروسته پولیسو ته ویلي وو چې پر احسان اقبال یې برید ځکه کړی وو چې د ده په وینا د مسلم لیگ نواز حکومت د ناموسي رسالت په قانون کې د بدلون هڅه کړې وه کوم تور چې حکومت وار له مخه رد کړی وو په پاکستان او په ځانګړي توګه پنجاب کې پر سخت دریځۍ نظر لرونکی امیر رانا وای د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره به حکومت پر نېشنل اکشن پلان عمل کوي او د داسې ویناو مخه بنسي چې کرکه خپروي
میرا خیال ہے کہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے
زما په خیال حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې د زیاتیدونکو سخت دریځۍ مخه ونیول شي او په خاص توګه پنجاب کې د سخت دریځو مشرانو په وړاندې له نرمې تګلارې تیر شي او د هغوی پر ضد په کاروایي کولو کې له ځنډه کار وانخلي
په ټولنه کې د سخت دریځۍ پر شتون او مخنیوي نظر لرونکی ډاکټر خادم حسین وای په پاکستان کې د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره داسې تګلاره پکار ده چې د ټولو قومونو او مذهبونو رائے پکې اخیستل شوی وي
یو کار خدا پاتې دی چې دا څنګه بیانیه جوړه کړې ده د دې بیانیه بالکل متبادل او په ضد بل بیانیه پکار ده. د دویم دا دی چې په پارلیمان کې دننه قوانین بعضې داسې جوړ شوي دي چې هغه ډېر لوی بشپړ کار دی. مثلا د بلاسمی قوانین شته، د شهادت قوانین دي، د بعضې داسې نور قوانین چې د ښځو په ضد دي، بعضې داسې نور قوانین چې هغه د مختلفو مذهبونو په ضد دي. او دریم چې کوم ډېر زیات مهم کار دی او ډېر بشپړ کار دی، هغه دا دی چې د پاکستان د مختلفو قومونو مختلفو مذهبونو په ریاست کې دننه یا ریاستي قوانینو کې یا ریاستي نظام کې دننه د هغې اواز شاملول.
د پاکستان اوسنی حکومت د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر خونړي برید وروسته په ملکي د سختدریزۍ مخنیوي او ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلاره جوړه کړې وه، پر کومه چې د زیاتره ګوندونو په وینا په رښتینې توګه عمل نه دی سوی. خو حکومت وایي په ملکي یا د پخوا پرتلا سختدریزۍ او ترهګرۍ کمه کړې ده.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawi.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرونی د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د عمل پلان د غونډي د پریکړو پر عمل کولو خبرې کړې دي. حضرت عمر داخل وال د نهي په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پوز د مشر سره پر ځینو نور مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د سولې او پیوستن په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک کړ چې په 13 اپریل میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې قربان متفق شوی و. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر حضرت عمر زاخلوال پرون د نهي په ورځ د پاکستان د پوز له مشر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د غونډې د پریکړو پر عملي کولو خبرې کړي. د افغانستان سفیر د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان د سند په متن کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ژمنې شاملې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانکزی وایي یاد پلان او پر دې د پاکستان او افغانستان چارواکو صلاح کېدل ښه خبره ده، خو نوموړی وایي په تېر وختونو کې هم دا قسمه پلانونه جوړ شوي چې څه نتیجه یې بیا نه ده ورکړي.
پاکستان باید په ستراتیژیک لحاظ په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. دا ټکي ظاهرا ډېر ښه ټکي دي، له یو خوا ډېر عملي نه ښکاري، له بلې خوا کله چې صداقت پکې نه وي عملي کېږي نه.
د ګل پرز په اسلام آباد کې د پاکستان د بنوچارو د سکرتري تهمینه جنجوا او افغانستان بنوچارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان څلورم ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې او پیوستون په برخه کې هغه کاري پلان لاسلیک کړ چې په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم شاهد خان عباسی په کابل کې ورباندې متفق شوي وو. د افغانستان د بنوچارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د ګل په مخام مشال ډوته ویل چې دواړه لورې پر دې سلا شول چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات په راوستو او د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته کولی شي. د په خبره دغه پلان د بیلابیلو برخو د عملي کولو لپاره ځانګړی شوی شپږ کاري ډلې به ډېر زر خپل کارونه پیل کړي. د په خبره په هغه بیلابیلو برخو کې یوه یې د امنیت لترګری سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بل برخه د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یو بل ډله به د کډوالو چارې ارزوي. نوموړی وایي په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څوره دغه پلان مواد عملي کړي. د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر فخر الاسلام وایي د پاکستاني او افغان چارواکو له دې وروستیو ملاقاتونو ډېر خوشبینه دي.
زه خو خپل ځاني ډېر خوشبینه یم چې داسې قسمه خبرې ناشته او یو بل ته غلطه ور په ګوته کول او بیا د غلطو او دغه مشکلاتو حل مخ ته راوړلو یو هڅه کول، یو دغه د پاره یو کوشش کول، زه من ګڼم چې دا یو ډیر ښه قدم دی. مگر ضرورت د دې خبرې دی چې صرف د خبرو هدا پورې پاتې نشي بلکې د عمل طرف ته مونږ ګامونه پورته کو.
افغانستان او پاکستان د ترګري سره په مبارزې تجارت زیاتولو او کډوالو مسلې ته د حل راوستلو لپاره پر داسې وخت په یو پلان سلا شوي چې کابل پر اسلام آباد تور پور کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپله د ترګري ښکار دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام د غرمې 12 بجې سوی فرخندا اسد به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې د سیمې ځوانانو د یو تنظیم لخوا د هدفي وژنو خلاف د ځای خلکو احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دغو احتجاج کوونکو په میرلي چوکې پر لټ وهلې او د حکومت او امنیتي ادارو نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د امنیت ټینګ کړي او د هدفي وژنو مخنیوی دی وکړي. اخوا په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د فاټا غړو په قبایلي سیمو کې د هدفي وژنو خلاف تیر ورځ احتجاج کړی. د سلان کمیونیکیشن په نامه غیر دولتي ادارا چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو جاج اخلي نن په پیښور پوهنتون کې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ښځو پر رول خبرې کوي. د افغانستان د فرا والی بصیر سالنګي وای افغان ځواکونو د فرا له خاره د طالبانو ډلې ته حمله په شا تمبولې ده. هغه نن سهار مشال ریډیو ته ول افغان ځواکونو وسوال طالبان پرې نه خودل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه نن با په کراچۍ کې د مرکزی رویت احلال کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د روژې د میاشتې لیدلو په اړه شهادتونه راغونډېږي. امریکا د ترهګرو فعالیتونو لپاره د مرستو په تور د ایران د مرکزی بانک په ګورنر بندیزونه لګولې دي. د امریکا د مالی دفتر د بهرنیو اساسو د کنټرول ادارې د مئی پر 15 په ولی الله سیف او د مرکزی بانک په یو بل مشر چارواکي علي طرزلی دغه بندیزونه اعلان کړل. یوه ورځ وروسته له هغې چې د غزا او اسرائیل پر پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، اسرائیلي او فلسطینی استازو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په یو بل سخت تنقیدونه وکړل. د برتانی او جرمني په شمول ځینو هیوادونو په غزا کې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او په اړه یې د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي طاقتونه وروسته له هغې چې واشنگټن د 2015 کال د اټومي تړون نه ووت د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخندا اسد وړاندې کوي. استاد سپام راګرځوم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې پر لور. نن د پاکستان مقامی ورسپانو په خپلو اداریو کې بیلابیل موضوعات راخستې دي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په اداریا د پاکستان افغانستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر تازه مذاکرات لیکلي چې پر اوو نکاتو خبرې پکې وسوي. اداریا لیکي په دغه غونډه کې د ترهګرو پر پټنځایونو او د دواړو خواوو پر پولو د هغوی د تګ راتګ پر بندېدو باندې غور وسو. اداریا په پای کې لیکي باید د پاکستان پوځي او ولسي مشرتابه دې مسلو ته پام وکړي او کابل او واشنگټن ته هم وریاده کړي چې څنګه د ناټو ځواکونو او امریکایي پوځیانو په موجودګۍ کې پاکستانی وسلوال پر پولو باندې بریدونه او کاروایانې کوي. د دې ترڅنګ له پېښور خبرېدونکو د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق په خپل ادارې کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د ممبئی حملو په اړه پر بیان ادارې لیکلی وايي. د دې بیان وروسته د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې د نواز شریف د 12 مئی بیان مسترد کړل سو او په غونډه کې ګډونوال وویل چې د نوموړي بیان ناسم دی. ادارې وايي د نواز شریف دې بیان ته ډېره هوا ورکړل سو. په داسې صورتحال کې چې په پاکستان کې یو شمېر نورې مسلې سته باید دا بیان له نظره ایستل سوی وای. د اردو ژبې یوه بل ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي د بلوچستان حکومت خپل کلنی بجټ وړاندې کړ چې د هرې څانګې لپاره پیسې پکې بیل کړل شوې دي. ادارې لیکي بلوچستان د نور صوبو په پرتله زیات ځپل شوې ده او هلته اکثره وخت امنیت وضع ښه نه ده پاتې شوې. نو له همدې کبله دا ځل په بجټ کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تر 80 ارب روپو زیاته برخه بیل کړل شوې چې پر امنیت ټینګېدو به خرڅول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د امریکا هغه سفارتکار خپل هیواد ته ستون سوی چې څه موده وړاندې د موټر په ټکر کې یو لسی کس مړ شوی و. بلخوا د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي دوی په افغانستان کې د کینسر د علاج په مرکز کې د لومړنۍ ریډیوي تھراپي د مرکز په جوړولو کې له دغه هیواد سره مرسته کوي. د دغو دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندا سات څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې هغه امریکایي سفارتکار له دغه هیواد وتلی دی چې د موټر سره یې په ټکر یو ملکی تن مړ شوی و. د امریکایي چارواکو له مخې دغه سفارتکار د تیر ګل په ورځ په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا پاکستانی چارواکو د دغه سفارتکار د تک په اړه لا هم څه نه دی ویلي. پاکستانی مطبوعاتو هم د دغه خبر تایید کړی خو د نامعلومو چارواکو حواله یې ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ډیپلومیټ کرنل جوزف ایمانوئل هال د اپریل په اوومه په موټر دوا موټر سایکل سوار وهلی وو چې پکې یو دویش کلن هلک مړ او بل ژوبل شو. تیرونه اسلام آباد های کورټ ته امر کړی وو چې تر څو پورې دغه پیښې پوره پلټنې نه وي شوې باید دغه ډیپلومیټ نوم له پاکستانه د وتو اجازت نه لرونکو یا اکزیټ کنټرول لیست کې واچول شي. بلخوا د اټومي انرژي نړیواله ایجنسی لیکي دوی په دغه هیواد کې د کینسر د مریضانو ته علاج څارنه کوي. دغه ایجنسی وایي دوی غواړي چې په افغانستان کې د کینسر مرض په اړه معلومات حاصل کړي او زیاتوي اکثره د کینسر د تشخیص او وروستو په علاج کې تاخیر راځي او دوی کوشش کوي چې دغه موده کم کړي او د مریض علاج زر تر زره شروع کړل شي. ایجنسی وایي دوی حکومت سره د هیواد د لومړي ریډیو تھراپي مرکز جوړولو کې هم مرسته کوي. د اټومي انرژي نړیواله ایجنسی وایي سیړونکي په دې اړه معلومات کوي چې د کینسر مرکز په جوړولو کې کومې مسلې دي او دا چې مریضانو ته د ریډیو تھراپي د سہولت ورکولو لپاره پوره منصوبه بندي وشي. ایجنسی په دې اړه د افغان حکومت سره مرسته کوي ځکه چې د دوی په خبره د کینسر په علاج کې د ریډیو تھراپي سہولت ټولو مهم دی او د دې بغیر د کینسر مرکز په پوره ډول د مریضانو علاج نشي کولای.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. امریکا د ایران د مرکزی بانک پر مشر بندیزونه لګولي او نوموړی د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر مشر ولی الله سیف او پر یو بل لوړپړی ایرانی چارواکي علي طرزالی باندې بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علي طرزالی هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانې د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دا دوه کسان د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واک په استازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ترهګر بلل شوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوي دا ویرونکي خو حیرانونکي نه ده چې د ایران تر ټولو لوړپوړی بانکي چارواکی د سپاهي پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګرې ډلې ته د مالي تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړه کړي. سټیفن منوچین و زیاته کړې دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات به له نړیوال مالي سیستم څخه د ایران د زیاتېدونکې ناسمې استفادې اجازه ورنه کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي. د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې همداراز د عراق البلاد اسلامي بانک او رئیس یارش حبیب هم له دې قبله په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس واک سره مرسته کړي څو له تهران څخه حزب الله ته پیسې انتقال کړي. تر دې مخکې د مې په لسمه نیټه د امریکا د خزانې وزارت په نهو ایرانی افرادو او شرکتونو بندیزونه ولګول. پر دې اشخاصو او شرکتونو هم تور دی چې د اسعارو د تبادلې د یوې شبکې له لارې د ایران د قدس واک لپاره میلیونونه ډالر لیږدولې دي. دا اقدام یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د اګست میاشتې له اوومې نیټې څخه به متحده ایالات د ایران د حکومت لخوا د امریکایي ډالرو د بانک نوټونو په رانیولو او اخیستلو هم بندیز ولګي او د نومبر په 15 نیټه به پر هغه کسانو چې د ایران د مرکزی بانک سره د پام وړ راکړه ورکړه کې ښکیل وي اضافي بندیزونه ولګول شي.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اورئ د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورئ. دا وخت د مشال رادیو پر فیسبوک د مینوالو شمیر څه باندې 1,00,000 ته رسیدلې دي او همدا ډول پر ټویټر پاڼه بیا څه باندې 1,500 کسان مشال رادیو تعقیبوي. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د درویشی مسلک یو لاروي ته دی ورکړل سوی سزا وځنډوي او هغه ته دی د شفافي عدالتي کاروایی موقع ورکړي. سازمان د سه شنبه د ورځې په بیان کې ویلي چې د ایران حکومت د درویش مسلک لارویان په پرله پسې توګه ځکه ځوروي چې هغوی د برابر برخورد غوښتنه کوي. نعمت الله ګونابادي درویش نومي مسلک کسان ځان د شیګانو د 12 امام لارویان ګڼي چې په اقلیت کې دي. په دې اړه نور حال له عبدالحی کاکړه اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې د ایران پولیسو د فروری په 6 نیټه د درویش مسلک 300 کسان د مظاهرو پر مهال هغه وخت ونیول کله چې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ نښتې وسوې. په دې نښتو کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او د درې پولیسو په ګډون یو شمېر کسان زخمي شول. سازمان وایي وروسته د مارچ پر 13 د یوې غیر شفافې عدالتي کاروایی وروسته پوش 40 کلن محمد سلاسته د مرګ سزا واورول سو. پر نموړی تور دی چې یو پولیس افسر هغه وخت ووجلی کله چې په غنه غونه کې بس اور کټ کړ. د هیومن رائټس واچ د منځنی ختیځ مشره سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران حکومت هغه اقلیتي مسلک ته پرله پسې سزا ورکوي چې د برابرۍ برخورد حق واړي. نموړی پر ایران ژغ کړی چې د درویش مسلک پر ضد خپل کاروایی ودروي. محمد سلاسته ورکل سوی د مرګ سزا وځنډوي او هغه ته د شفافي عدالتي کاروایی موقع ورکړي. سازمان په بیان کې زیاتوي چې نوول سوي کسانو باندې داسې تورونه لګول سوي چې مبهم دي. د درویش مسلک یو کس سازمان ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې 430 درویشان د تهران په جیل کې لا هم پراته دي. هیومن رائټس واچ وایي چې محمد سلاس د بشتنو ګرویژنو په دوران کې وکیل ته لاس رسی نه درلود او چارواکو د عدالتي کاروایی په دوران کې خپل تحقیقات په 48 غنټو کې مکمل کړل. شاغلی سلاس ویلي چې د بند په دوران کې وحل سوی او ټکول سوی دی. نوموړي ویلي چې هغه په غوسه و ځکه پر پولیسو گاډي وخېجوله خو د هغو د وژلو اراده نه و. د سلاس وکیل د ایران ایلنا اژانس ته د اپریل پر 48 نیټه ویلي چې سپریم کورټ سلاس ته د مرګ سزا ځنډولې ده.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. افغان لسمشر اشرف غنی تیر ورځ لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې د برېښنا د سب سټېشن او یو شمیر نور پروژو پرانیسته وکړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واوریدې. نوموړي پر دې مهال وویل چې د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونه وکړه چې ځایي چارواکي دي د 2 اونیو په ترڅ کې د وضعیت د بدلون لپاره خپل واضح طرحه له ده سره شریک کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لوګر کې د 240 کیلو ولټه برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیست پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال خلکو سره کړي وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي شي، لوګر تجارتي شي، لوګر ترانزیټي شي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل خندې وي او دا یې شروع ده انشاءالله.
لوګر ته ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره ویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضحه توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره شریکي ولسمشر د هر کله پشان یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه. وی ویل هغه وړاندیز چې ده د سولې لپاره کړی په وروستیو سلو کلونو کې کوم مشر خپل وسلوالو مخالفینو ته نه دی کړی. ده ویل د سولې نیت اراده او همې صلاحیت لري او په وضاحت وایي وسلوال که هر څومره وینه توی کړي دی له سولې نه په شا کیږي.
او په هیڅ د نومړی خدمتګار د دې ولس سولې باندې ټینګ ولاړ یم او تاسو ملاتړ
په غونډه کې دویمه درجه ته د لوګر ولایت وړول، د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول، د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې 112 بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فنډ منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والی انور خان اسحقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجونی یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري ډیلی ټایمز په وایداریا کې لیکلي دي چې په هیواد کې امن او قراری لپاره باید د پاکستان ریاست په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د پښتنو او هزاره قومونو د ستونزو د هواري لپاره راپورته سوي د ځوان کول تحریکونه یو اساسه وګڼي. شاهین بونری د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکلي دي چې باید د پاکستان امنیتي نظام خپل سر له شرمخته کړي، لدې قبل نه چې په کراچۍ کې د جلسې نه وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ونیول او وی زورول او یې د هزاره ټولنې مشره جلیله حیدر د خپل اواز اورېدو لپاره د نه خوړو په احتجاج مجبور کړه، بلکې لدې قبل چې په دې هیواد کې پښتنو او هزاره په لسیزو ډېرې سختې او تکلیفونه زغملې دي. د دې هر څه باوجود منظور پښتین او جلیله حیدر د امن خبره کوي. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو وویل چې دوی یوازې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه نه کوي، بلکې د سند، بلوچستان او گلگیت د ولسونو خبره هم کوي او په ملک کې د آئین حکمرانی غواړي. جلیله حیدر ویلي ستونزه دا نه ده چې جګړه د هزاره او غیر هزاره په منځ کې ده، بلکې جنگ د مینې او نفرت ترمنځ دی او هغه باوري ده چې په پای کې به مینه ګټي. ډیلی ټایمز وړاندې لیکي په جمهوری پاکستان کې ریاست په پوها یا ناپوهې په دې خبره کې بوخت دی چې د فرقو او مذهب په نوم خلک تقسیم کړي. د دې پالیسیو ګټه چیرې هم ریاست ته نه ده رسېدلې. باید داسې نوې لارې غوره کړل شي چې قومي یووالی مرام وي او د دغې لپاره باید د آئین حکمرانی ومنل شي او د ملک ټول اوسیدونکي د قانون پر وړاندې یو شان وګڼل شي. د ادارې په وینا د دې لپاره باید د پښتنو او هزاره ځوانان فعالان د پاکستانی ریاست ملګری وګڼل شي او د تحریکونه قومي اساسې ومنل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي د ځوانانو مشرانو ثابته کړې ده چې دوی د سماجي انصاف لپاره پر امنه مبارزې ته ژمن دي. اوس د ریاست ذمہواري ده چې هم دغه لار غوره کړي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
زموږ غل مشال رادیو خاوري او څو د سواد پر لور په سواد منګور کې د بچا خان ټرست ایجوکیشن په بچا خان های سکول کې و کلتوري میله تر سره سو چې پکې د زده کړو او کلتور په اړه ویناوي وسوي په دې میله کې زکونکو د وطن سندري وویلې او کلتوري ننداري وړاندې کړې په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سواد باچا خان های سکول کې جوړ کړی شوی کلتوري میله د دستور کې د سکول ماشومان سره سره د سیمې یو شمې سپین روبو او د خیر خیګړې ټولونو غړو برخه واغسته کلتوري میله ته د سکول یوې زده کوونکې سپنا د کلتور په اړه وویل
کلتور د یو خان ژوند جوړ تیرولو نوم دی د دنیا د نور مهذب او قومونو په شان پښتونخوا هم د یو خپلی کلتور خاوندان دي چې په دې کلتور کې د ژوند ښکلا هم شته او پوهه هم خو موږ یو داسې نظام تعلیم باندې د خپل کلتور نه خپلې زبینا خپل تاریخ نه اتلر نه ناخبره ساتلې شوی یو
د باچا خان سکول پرنسپل مهناز ویل چې د باچا خان ټرست سکول د سیمې هغه ماشومانو ته ویډیا زده کړې ورکوي کوم چې د تعلیم څخه د مجبورۍ او غریبۍ له وجې پاتې وي دوی ویل چې دا وخت دوی سره 200 زده کوونکي دي او ورته ټولې اسانتیاګانې مفت ورکولای کیږي ولې دا وخت سکول د مالي ستونزو سره مخ دی دستور کې مشر میلما د پاکستان هیومن رائټ کمیشن خیبر پختونخوا پخوانی صدر شیر محمد خان وکیل وو دوی خپل وینا کې وویل
زه تاسو ته مبارکي درکوم چې تاسو دې ارزښت تاسو دې کوشش تاسو دې محنت رنگ راوړو او زمنګ دراتلم کې نسل د ماشومان بچی چې دی د علم د محرومیت نه بچ پاتې شو او هم دغه حال چې نن زمنګ د دې بچو دی دغه حال او دغه کیفیت زماو ما چې څومره نن پورې زده کړه کړې ده سبق مې ویلې دي نو هغه کې زمنګ د دې خاورې د ډیرو درنو لوی عظیم انسانانو برخه ده
کلتوري میله کې د سیمې مشرانو د باچا خان سکول ماشومانو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو په دغه مهال د سکول زده کوونکو د سبق سره د مینې خاکې او سندرې هم وړاندې کړې دې ترڅنګ ورغلي میلمنو د ماشومانو د لاس جوړ کړی شوي شیانو سټالونه وکتل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز 520 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ له سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته د مشال رادیو .com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي ته مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د شوکادر پرلی سړک چې له پېښور بار ممندو او باجوړ ته وتلې ځای پر ځای د سیمې غریب ولس د اندوانو په شمول نورې سبزیانې یې شوي سوداګان یې اخیستونکي وایي چې هغوی پر ځای د دې چې د شوکادر پېښور یا د باجوړ او ممندو له بازارونو سوداګانې واخلي هم دلته یې اخلي ځکه چې یو خوا د ګاډو درولو ځای ډیر دی او بلخوا سبزیانې او میوې ارزانه ترلاسه کوي په دې نور حال په دې راپور کې واوري
انا سيد خش طبعا يا ابو جام قناه مو اشتاب سي سكري هون راضي فرور دي تشولي دي دي خيه لغا
د اندوانو موسم شروع شوه دی او د شوقدر په لوی سرک چې له پیښور نه بره محمد او باجوړ ته وتلې ځای په ځای پر د سیمې غریب ولس د اندوانو په شمول په سیمه کې ټوکیدونکو سبزیانو هم د خرڅ لپاره یې خودلې.
جما عمران او کرایان گرانی بدل تا خپل لشل دی پیاده سرک باندې ګټول ته موږ نه کارای شته او بس لشل موږ لم ګټي عوامو تم پیدا ده موږ تم پیدا ده.
د دغه لوی سړک په غاړو واړه واړه سټالونه یا د سهار نه تر ماښامه دوکانونه شان جوړ شوي چې نه خو د دغه دوکاندارانو څخه څوک کرایه اخلي او نه ورباندې د بجلی بیلونه راځي. سوداګان اخیستونکي وایي چې هغوی په ځای د دې چې د شوقدر پیښور او یا د باجوړ او مومندو په بازارونو کې سوداګانې واخلي همدلته یخلي ځکه چې د ګاډو د ودرولو ځای هم ډیر دی او دا سبزیانې او اندوانې ارزان او تازه هم وي.
بس د دې ځای راته هم ښکاره شو بره تری مومندو طرف ته روان بازار ریټ هم پرخې دي د پټون تازه سبزی کې رش او دا روډونو مسلین دی وسه.
سوراب خان هم د شوقدر وسیدون کړي په یو خپل مزدور دی خو وای چې همت نه دی بایللې. بازار کې د ریډې د لګولو طاقت نشته دکان په کرایا نشي اخسته نو بس هر سحر د خپل سیمې سبزیان راوړي دلته پلوري او ما خام بیا د کروندګرو سره حساب کوي او د سبزیانو پیسې ورته ورکړي او دته هم پکې ګټه پاتې کیږي.
بازار کې زه گاډې نشم ګرځولې مازورې مو زمو ټول گاک دا برنی مومند با جوړې دي باروبار نه گاک راځي دلته نه کلش نه د سه بازار شته با دا روډ گاډي ماډي دی ودريږي شاپر دوا والی نامو فرزان د بازار نه لښلو په زمو رېټ کې پېښې کدو دې داشنا سبزی دا بنډې منډې شو بانجان مانجان شو پېښې دادی زمیدارو نه ډیر لوزین خپل پټو کې شیوی
د پیښور د ناګومان نتر د شوقدر 400 ځلې پورې هم دا شند د سړک د غاړو د سبزیانو او شنو میوه لګو زیات 50 دوکانونه او یا سټالونه دي چې د خایس زیاتول لپاره په ځینو دوکانونو کې سری او شنی سری او یا پلاستیکی بوتلونه زوړن کړی وي.
هر وګړې چې منصور غوندې پدارشي دار پسل مرگ نخل میں ودارشی ہر گیا چیو کمالتا ورسیگی سروز مکی وط کسکان گنسارشی غفلت حص مناسب ندے دسپن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچیو کاگی بیسیارشی مڑے داد وگی گیڈی مشکل ندی مڑے داد وگی استرگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑاوار کاندی ورغمے لگرگانو حسی رنگ لجدائے نا زمادار شی گوئی تا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برایون دا عشق پلار گران دے دل تبوی چی پیدا کان دی رہ برتو چی بیل سن پستر گوئی نی اشنائی بالکل پاتر گوبینی آشنائی کا درحمان پتیر بنوی بے ہنر تو درحمان پتیر بنوی بے ہنر تو
da 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 da
زیارت شہیدانو گزر بویا زیارت شہیدانو گزر بویا بویا صاحبانو ہنر بویا خدمت صاحبانو ہنر بویا